د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې بل مثال اقدام کړی، خو اسلام آباد باید د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې حالات نور ترنګلې نه کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي دوی کابل ته د زهرا خاوري یا هغه نجلۍ چې ځان وژنه یې کړې د مور او پلار د ورتګ انتظار باسي، څو د دغې افغان محصلې د ځان وژنې د عواملو په اړه نوره روښانتیا رامنځته شي. او د ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې د کیمیاوي حملې په اړه د ملګرو ملتونو تحقیقات نور بېمانه دي. دوستانو په یو بل خبرونه کې مهال کړی کوم ستړي مشي په دې خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې انتحاري حمله نن اته کسه ووژل او 15 نور ټپیان کړل. ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي اونۍ آذربایجان ته سفر وکړي او د عراق پوځ وایي دوی د سوریه پولې ته نږدې په لویدیځ دښته کې د داعش وسله والو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې انتحاري حمله اته تنه ووژل. د ننګرهار د والیوان اتاوله خوګرنی ازادي راډیو ته ویل چې د بریټ نن تر غرمې وروسته سوی او 15 نور کسان پکې ټپیان شوی دي.
ننګرهار ولایت د هڅې مینه ولسوالۍ د ساپین او ګازري سیمو کې تیره ورځ ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي. د هوایي بریټ په ترڅ کې لس تېش وسله وال ووژل شوي.
د خوګرنی په خبره د غبري د هغې مظاهره په ترڅ کې اوسو چې د کوز کونړ سیمې د محلي پولیسو د یو پخواني قومندان شیخ اکرم په پلوي راوتلی و. تر اوسه د دې بریټ مسؤلیت شنه تای منلی. د میدان ورتک سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څه باندې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د میدان ورتک د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کې د طالبانو مهم قومندانان هم شامل دي.
په دغه عملیاتو کې تر دې دمه 40 وسلوال طالبان وژل شوي، 19 یې زخمیان شوي دي. او همدارنګه په وژل شوو کسانو کې شپږ د طالبانو مهم قومندانان او سرګروپان شتون هم لري.
د شغلی منګل په خبره په دغه عملیاتو کې چې له څلورو ورځو راهیسې په جلریز ولسوالۍ کې پیل شوي دي، د دې ولسوالۍ لس کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي او یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفات په اړه څه نه دي ویلي. د آذربایجان ترند خبری آژانس راپور ورکړی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي اونۍ آذربایجان ته سفر وکړي. دغه خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله وایي چې ولسمشر به د دې سفر پر مهال د آسیا زړه یا د استانبول پروسې په غونډه کې ګډون وکړي. تبه د غونډه د راتلونکي اونۍ د پنځشنبې او جمعې په ورځو د آذربایجان په پلازمینه باکو کې ترسره شي. د آذربایجان ترین خبری آژانس وای د افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، سعودی عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، عربی متحده اماراتو او د ملګرو ملتونو له سازمانه استازي په دې غونډه کې ګډون کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د باکو ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ څو سندونه لاسلیک شي. دا تر دې مالته افغانستان څو مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. سمور ژغله اسادی راډیو اوري. د عراق پوځ وایي دوی د سوریه پولې ته نږدې په لویدیځ دښته کې د داعش وسلوالو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د پوځ د اعلان په اعلامیه کې سوي چې د نوومبر پر 23 خبره سوال او پکې راغلي چې په دې عملیاتو کې د عراق پوځ، فدرال پولیس او د ایران په ملاتړ ځواکونه برخه لري. رویټرز خبري آژانس د عراق د پوځ د یو جنرال صالح کریم له قوله لیکلي چې وایي د دغو عملیاتو هدف د چې په دې سیمه او دښته کې د داعش پاتر ډلې لمنځه ولاړې سي، څو هغوی په راتلونکي کې د خپلو بریدونو لپاره له دې سیمې کار وانخلي. د عراق دفاع وزارت تېره اونۍ ویلي و چې عراقي پوځیان چې د امریکا په مشرۍ تلف ځواکونه ملاتړ کوي راوا سرحدي شرګوټي چې په عراق کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستی شرګوټي وو تصفیه کړ. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي د نومبر پر 28 ویلي و چې داعش ډلې پوځي ماته وخوړه، خو وروستۍ بریا به وروسته لا غیلان سي چې په دښته کې د دغې ډلې ریښې وایستل سي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي تلاف چې یمن ته یې د ننوتو پر لارو او بندرونو د محاصرې کړۍ ټینګه کړې ویلي چې له نن څخه د دغه هیواد پر د دغه هیواد یو عمده هوایي ډګر او د سر سمندرګي مهم بندر د بشري مرستو لپاره بیرته پرانیزي. د ائتلاف لخوا په خبر سوي لامه کې ویل سوي چې د پلازمینې سنا هوایي ډګر به د ملګرو ملتونو د الوتکو پر مخ پرانستل سي او ساحلي بندر هوتایده به هم د بشري عجلو مرستو پر مخ پرانستی وي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارجنټاین ولسمشر ته ویلي چې د هغه اوبتال په موندلو کې به مرسته ورسره وکړي چې یوه اونۍ وړاندې د 43 عملی سره په جنوبي اتلانتیک کې الله درکه سو. دا خبره د روسیې او ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارتونو په ویلامه کې کړې ده. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې روسیې د یوې په پرمختللې ټکنالوژي سنبال کښتۍ وړاندیز ورته کړی چې وکولی سي د لټون په عملیاتو کې مرسته وکړي. د ارجنټاین ولسمشر د دې مرستې هرکلی کړی دی. له ارجنټاین سره دغه راز په دې برخه کې د امریکا، جرمنی، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، هسپانیا، فرانسې، ناروې، پیرو او بریتانیا لخوا مرستې کېږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې به مقابل عمل وکړي، خو اسلام آباد باید د ډیورن کرښې په اوږدو کې حالات ترنګلین نه کړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره له کونړ څخه د هغه بې ځایه شوو خلکو د وضعیت په اړه یو ریپورټ لرو چې د پاکستاني پوځونو د توپونو د ډزو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت کابل ته د زهرا خاوري د کورنۍ د راتګ انتظار باسي. دوی هیله مند دي چې د زهرا کورنۍ به د نوموړي د ځان وژنې د اصلي لامل موندلو کې له جنایي قضایي او بنسټونو سره مرسته وکړي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره دا موري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د پخواني حکومت چارواکي باید خپلې څرګندونې د قانون په چوکاټ کې مطرح او د ملي ګټو خلاف حرکت ونه کړي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ناټو عمومي منشي او اذربایجان ولسمشر د ناګورنو کاراباخ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې ورته ځواب ویلی، خو د ډیورن کرښې په اوږدو کې باید پاکستان نور حالات ترنګلي نه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې دفاع کولی شي، خو د تفاهم له لارې د دې مسلې هواری تر ټولو مناسبه حل لاره ده. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان حکومت او دغه هیواد پوز باید دې ته زمينه برابر نه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دغه سرګندونې د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د پاکستان د راکټي بریدونو په تړاو وکړي. ښاغلی وزیري وایي کچېرې پاکستان او دغه هیواد پوځیان خپل راکټي بریدونو ته دوام ورکړي، دوی بالمثل ځواب ته چمتو دي چې په دې برخه کې اقدام هم شوی دی.
پیدا نشی نو مونږ مجبوری چې خپل هیواد وساتو. د هغه ځای نه چې دفتونه کېږي په هغوی باندې هم مونږ دفتونه مو وکړو او بالمثل عمل وکړو. مونږ هیله دا ده چې د پاکستان نظامیان د پاکستان حکومت دې ته زمینه برابره نه کړي چې خدای نخواسته دواړو هیوادونو ته ترمنځ په تاوتریخوالي او د دې نه زیات په تاوتریخوالي باندې بدل شي.
د ښاغلي وزیري په خبره دوی هڅه کوي چې تر ډیره هماغه موقعیتونه په نښه کړي کوم چې ورنه د افغانستان په خاوره راکټي بریدونه کیږي، تر څو په دغه حملو کې له کرښې اغاړې ملکیانو ته زیان وانه وړي. له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې د ډیورن کرښې اخوا پر افغان خاوره ګڼ راکټي بریدونه او د توپونو حملې شوي چې لامل یې لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه نور د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کونړ امنیه قوماندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په تیر یوې اونۍ کې د کونړ په یو شمېر سیمو کې د پاکستان له لوري له زورو زیاتې راکټي او توپخانهي حملې شوې دي. خو دغه ولایت والی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ځواکونو له بالمثل اقدام وروسته په دغه حملو کې د پام وړ کمواله راغلی دی. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې یاد موضوع د امریکا، ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سره هم شریکه کړې ده. څو ورځې وړاندې د افغانستان لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په یوې خبري غونډه کې وویل افغانستان غواړي دا مسله د سیاسي خبرو اترو لاره حل کړي او په همدی هدف به ډیر ژر یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت هیڅ کله دا خبر نه ده تایید کړی چې ګواکې دوی پر افغان خاوره راکټي حمله کوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم د پاکستان په وړاندې د افغان سرحدي ځواکونو بالمثل عمل ستایي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا د غوث ملاتړ ماموریت سرتیري چې له دغه هیواد سره امنیتي او دفاعي تړون لري باید د افغانستان له سرحدونو دفاع وکړي. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
زه بهتره ګڼم دا چې د افغانستان سرحدي قواوې او امنیتي قواوې په سرحد کې حداقل که د دوربورد نه کار نسی اخیستی په دا نیزو پوستو باندې د دوی هم تیغو انداخت کړي، دوی باید هم انداخت وکړي چې بالاخره دا خبره ودرېږي. نو دا به تر څه وخته د افغانان د دې قربانیان وي، هره ورځ به دوی په زراو راکټونه په تمام سرحد کې په افغانستان باندې راوړي او بهانه به همدا وي چې موږ ترورستان ولو، الان چې ترورستان د دوی په څنګ کې ناست دي.
ښاغلی مجاهد، له افغان حکومت غواړي چې له هرې ممکنه لارې چې وي باید د یادې مسلې د دایمي حل لپاره هڅه وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ له ازادي رادیو نه اورئ. وس هم زو کونړ ته مخکمو د افغانستان د دفاع د وزارت سرګندونه واورې دي چې ویل د پاکستان د توغندیو په ثواب کې به ورته اقدام وکړي، خو اسلام آباد ته وغوښتل چې د پولي په وګدو کې د تاوتریخوالی نه رامنځته کړي. په کونړ کې د هغه ولسوالۍ د اوسیدونکو حال درکوو چې په یو شمېر سیمو کې د پاکستان لخوا توغول شوي توغندي لګېدلي او خلک یې کډه کولو ته اړ شوي. زموږ خبریال روح الله انوري نور تفصیل راکوي.
موږ د شلتن ولسوالۍ ته تللي یو، په کوم ځای چې هر ورځ د پاکستان پوځ د توپونو او نورو وسلو بې دریغه ډزې کوي. دلته ګڼو کسانو خپل کورونه پرېښي او نورو یې د سیمې پرېښودو او له توپونو د سر خوندي کولو په نیت کډې په شا کړي دي. د شلتن ولسوالۍ د سنو کلی اوسیدونکي سلامت ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستاني توپچی بریدونو په وجه خپل کور کلی پریخه او اوس د خپلوانو کره لستونزو ډک ژوند کوي.
په کډه باندې راوتلیستو ګولۍ شروع شوې، برناقیزه ازما صاحب چې کورونه وشتو مالونه وشتل، خلک ټول را په کډه شو، مل خوش شو. عبدالترالو شلتن کې کیناستلو، په دې خلکو باندې یو کور دی، پنځه کډه او شپږ په کیناستلو، نه سرپنا لرو نه کوم شی لرو، اړپ خېبله لوڅ سرونه راله.
سلامت او د هغه په څیر نور کډه شوي خلک وای دوی نه پوهیږي چې ولی پاکستان کورونه او سیمه په توپونو ولي. دوی له افغان حکومت او نړیوالو غواړي چې په پاکستان فشار راوړي او له بریدونو منع کړي څو خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خلک وای له 2010 میلادي کال څخه د کونړ په څیر د ډیورند په کرخه د پرتو ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو د پاکستان د پوځ له لوري د توپونو او نورو وسلو ډزې کیږي چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې له امله یې د ډیورند کرخې سره پرتې ساحې د سیمې له اوسیدونکو خالي شوي او د وسلوالو مخالفینو په مرکزونو بدلې شوي دي.
د نجات دادن زهرا خاوري کوتاهي صورت گرفته اره کاملا تایید میکنم. زمانی که زهرا مرګ موش ساعت 8:30 میخوره،
د زهرا خاوري د ځان وژنې په اړه له هر چا هر څه اوریدل کیږي. د وضعیت اصلي لامل ته رسیدل ستونزمن کړي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د زهرا خاوري د ځان وژنې دانګې.
قدرمنو دوستانو، زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړې د تیروتنې له کبله زموږ بخښنه او معذرت ومني. د آزادۍ رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرېږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت کابل ته د زهرا خاوري د کورنۍ د راتګ انتظار باسي. دوی هیله مند دي چې د زهرا کورنۍ به د نوموړي د ځان وژنې د اصلي لامل په موندلو کې له جنایي او قضایي بنسټونو سره مرسته وکړي. دا دی وزارت ویان دی عارف پایکان د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د زهرا خاوري د ځان وژنې د لاملونو د موندلو لپاره څېړنې پیل شوې. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري چې د زهرا د همسنفۍ په غږ پیلېږي.
د نجات دادن زهرا خاوري کوتاهي صورت گرفته اره کاملا تایید میکنم. زمانی که زهرا مرگ مشخصات هشتونیم میخورم
ده زهرا خاوری ده زن وژن پاړه هر چا هر څا اوریدل کیږي. دی وضعیت اصلي لامل ته رسیدل ستونزمن کړی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د زهرا خاوری ده زن وژن د انګیزې د معلومولو لپاره کابل ته داغې د کورنۍ د راتګ انتظار باسي. دوی وایي اړینه ده چې کورنۍ د نوموړي د ژوند پاړه اړوند جنایي عدلي او قضایي ارګانونو ته معلومات ورکړي. د یاد وزارت وایاندي عارف پیکان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وزارت له پیښې سره سم یو ټیم ته د څېړنې دنده سپارلې، خو په خبره یې تر اوسه مستند څه نه دي ترلاسه شوي.
له
بده مرغه کورنۍ تر اوسه په دایکوندي کې ده او د دې لپاره چې موږ پیدا کړو چې مونوګرافي د ځان وژنې سبب شو که څه، موږ باید پلټنې وکړو. هر کله چې عدلي او جنایي بنسټونو زموږ سره علتونه شریک کړل، موږ یې حتماً له رسنیو سره شریکوو.
د دایکوندي اصلي اوسیدونکي زهرا خاوري د کابل پوهنتون د وترنري پوهنځي د څلورم ټولګي محصله وه او تېره یک شنبه یې ځان وژنه وکړه. که څه هم یو شمېر محصلینو د مونوګراف په سر ستونزې د استادانو سخت چلند او ناوړه غوښتنې او ځینې نور موارد د نوموړي د ځان وژنې لاملونه بللي، خو زهرا ته نږدې کسان بیا په دې اړه اوازې بې بنسټه بولي. د نوموړي یوې ټولګي والې مریم برومن ازادي راډیو ته وویل
هغه اوازې چې خپرې شوې دي ټولې غلطي دي. زموږ همصنفیان شاهدان دي چې مونوګراف یوازې یو ځل رد شوی، نه دا چې پنځه ځله. بل تور دی چې استاد بې ځایه غوښتنه کړې ده. دا بیخي غلط فکر دی. زموږ استاد ډېر ښه سړی دی، هغه سخت گیر دی، خو سخت گیر د دې لپاره چې موږ درس وایو.
اما به او اندازې که مردم شایع کردن نی.
د زهرا یو بل ټولګیوال سید عارف حسینی وایي زهرا به ډېر وخت تر فشار لاندې وه. نوموړي د لیلیې مشرتابه په دې توره نوي چې د زهرا په ژغورنه کې نغړې کړې ده.
تنها نمیشه گفت که تحت فشار استادا قرار گرفته، خودش هم بیمار بوده.
دی وی دست نشو ویلی چې هغه د استادانو تر فشار لاندې وه. هغه خپله ناروغه وه او د فشار راوړلو علت هم دا دی چې اوسنی وضعیت ته په کتو استادان مجبوریږي چې په محصلینو فشار راولي. په ورته وخت کې د رواني چارو څېړونکی حامد ستومان وایي استادان باید د محصلینو رواني او شته نورې ستونزې په پام کې ونیسي او ورسره همکار پاتې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زهرا باید د فشارونو حل ځان وژنه نه، بلکې له هغې سره په مبارزه کې لټولی وای.
هر کار چې د استاد زړه وغواړي هماغه کار کوي. د ته متوجه نه دي چې آیا په دې شاګرد مثبت اغیزه ولري یا منفي اغیزه ولري. دغه آینده ته هیڅ متوجه نه دي او هیڅ په هغې باره کې هیڅ فکر نه کوي.
ښاغلی ستومان وړاندیز کوي چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره پکار ده چې پوهنتونونو کې مشورتي دفترونه پرانیستل شي او استادان د محصلینو د ستونزو د هواري برخې ته جدي پام وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د پخواني حکومت چارواکي باید خپلې څرګندونې د قانون په چوکاټ کې مطرح کړي او د ملي ګټو خلاف حرکتونه ونه کړي. په ورته وخت کې د دې جرګې یو شمېر غړي په اوسنیو شرایطو کې پخواني موضوعات رامخته کول ګټور نه بولي. وایي دا ډول موضوعات هیواد د کړکیچ په لور بیایي. په اړه یې رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د پخوانی حکومت د چارواکو په ګډون له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې له هغو څرګندونو ډډه وکړي کومې چې ملي ګټې زیانمنوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ د پخوانی حکومت د یو شمېر چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره ازادي راډیو ته وویل ټول سیاستوال باید د قانون په چوکاټ کې خپل نظرونه مطرح کړي.
زمان له سیاستینو نه هیله دا ده چې هر هغه غوښتنه باید د قانون اساسي په چوکاټ کې د افغانستان د نافذه په قوانینو په چوکاټ کې دوی غوښتنه ولري. نو د ما په اند اوس د خلکو دا بې ځایه غوښتنې په داسې شرایطو کې دا هېڅ جایګاه نه لري. زما هیله دا ده تر د افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې باید موږ لا سره یو کړو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی آریون یونوای په اوسنیو شرایطو کې د پخوانی حکومت د چارواکو لخوا د تیرو ستونزو مطرح کول ممکن هیواد له کړکیچ سره مخ کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل څو ورځې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي. د نوموړي په وینا د 1393 لمریز کال د انتخاباتو د جعلي کارتونو ماشینونه د وزیر اکبر خان په سیمه کې د هغه چا په کور کې ځای پر ځای شوي وو چې د ښاغلي نبیل په خبره اوس هم د ملي وحدت په حکومت کې کار کوي. رحمت الله نبیل دغه شان ادعا کړې وه چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې جعلي ډالر کارول سوي او یو شمېر کسانو ته لا لوړاندې د تړونونو د ورکړې ژمنې سوي وي. خو د ولسی جرګې بلغړی عارف رحماني بیا د دغه جرګې د دوهم مرستیال برعکس نظر لري او وایي دا ډول څرګندونې په راتلونکي کې د عامه ذهنونو د روښانتیا
لپاره ګټورې تمامېدای
شي. برای بیداری
هغه وای د ډول سرګندونې د خلکو د ویښتیا او د هغو پروګرامونو د افشا لپاره چې د پردې تر شا دي ګټورې دي، خو د هغه وخت چې د ډول افشاګریانې مستندې وي
تنات باشه.
له دې وړاندې د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپانتا او د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق حدی د ملي وحدت حکومت په پروګرامونو انتقادونه کړي وو. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو ستونزو یادونه مناسب کار نه ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای په سیاست کې موږ باید د راتلونکي په لور ولاړ سو او د راتلونکي په اړه فکر وکړو، نه د خپلو ګټو لپاره. تر کومه چې موږ په واک کې یو هر څه ته ښه وایو، خو کله چې بې واکه سو بیا سیاسي کس هم کیږو او تیرو مسایلو ته لمن وهو. زه فکر کوم چې دا به د هیواد د ملي ګټو لپاره مناسبه نه وي. ښاغلی داود چنګار کوي چې د پخواني حکومت چارواکي د مخالفو څرګندونو پر ځای باید یو بل ته لاس ورکړي او له هغو فرصتونو چې اوسنی حکومت یې په مخ کې لري د هیواد ملي ګټو او راتلونکي لپاره هلې ځلې وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د مارچي ولسوالۍ امنیه قمندانۍ ته ځانمرګي بریدګر څنګه ننووت؟ د هلمند امنیه قمندانۍ وی په دې اړه یو شمېر شکمن کسان نیول شوي، خو لا هم څرګنده نه ده چې څنګه یاد بریدګر قمندانۍ ته ننووتې. د هلمند ولایتي شورا وی د پولیسو په لیکو کې دغه ډول کارونه ډیر خطرناک دي. پاره الیاس تایی رپورټ لري.
که څه هم دا پېښه دروانې اونۍ په یک شنبه شپه سوې ده، خو جزئیات هغه مهال څرګند شول چې امنیه قمندانۍ او ولایتي شورا په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. دروانی اونۍ په یک شنبه د افغان ځواکونو د یو لوی اکمالاتي کاروان په ترڅ کې چې ګڼ شمېر لوړپوړي جنرالان او سرتیري هم پکې برخه لرله، یا دوه ځانمرګي برید کوونکي د نورو سرتیرو سره یو ځای په همبیو ټانکې مارجې ته تللي دي. ویل کېږي یوه چې د چاودېدونکو توکو واسکټ پتن و، څو ځله د ځان چولو هڅه کړې ده، خو په واسکټ کې د خرابۍ له وجې پر وخت نه دی چاودېدلی. وسکټ لرونکی بریدګر د یک شنبه په شپه د مرجی امنیه قمندانۍ ته ننوځي، توانې خپل وسکټ ته چاودنه ورکړي، خو دا چې نیم چاودېدلی دی چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپۍ مني چې پیښه دستوري و، خو په اړه د تحقیقاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي.
اگر چې تحقیقاتو تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې دا په څه ترتیب ځان یې هغه هدف ته رسولی ده، خو ظاهرا فکر کېږي چې د کوم نفوذي شخص لخوانه د حمایت شوی وي او هدف ته رسېدلی وي. بیا هم موږ ته دا هم د لا تر اوسه واضح نه ده کولای شوی چې په څو ځایونو کې دغه پولیسو توقف درلود، قرارګاو کې پاتې شوي دي. ډېر چانسونه وو چې که هلته یې ځان پټاو کړی وای شاید دې نه زیات زیان اړولی وای امنیتي او دفاعي ځواکونو ته.
دا چې برید کوونکی د محلي پولیسو په لباس کې وو نو سم نه دی پیژندل سوی، خو ویل کېږي د محلي پولیسو هغه قمندان چې دواړه برید کوونکي د مارجې تر امنیه قمندانۍ رسولي دي نیول سوی دی او تر پوښتنو لاندې دی. په ورته وخت کې یو بل برید کوونکی چې ویل کېږي د مارجې د امنیه قمندان ملاولات د وژلو په موخه د یو مل کلاشنکوب سره په ورته ټانک کې امنیه قمندانۍ ته داخل سوی دی. په دا بله شپه یعنی دوشنبه ماښام پر یو شمېر سرتیرو د خپل توپک شپېلې اړوي، څو تنه زخمي کوي چې وروسته د پولیسو متقابلو ډزو کې وژل کېږي. دا چې دغه ډول پیښه څومره خطرناکه تمامېږي، د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي که د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوال نفوس تر دې حده ورسېږي، کولای سي په ډیرو مهمو ځایونو او اشخاصو بریدونه ترسره کړي.
غټه د اندېښنې خبره ده، ځکه چې دلته موږ په مرکز هلمند ولایت کې فرض مثال د والی دفتر دی، د رئیس د امنیتي ملي دفتر دی، د قمندان د امنیه دفتر دی، د رئیس محکم دی، څارنوالان دي، د دې ټولو دفترونو ځایونه دي. نو دغه د خطر سره مخ کیږي. فرض مثال ولایتي شورا ده، نور داسې ځایونه دي چې داسې مشکلات په بیا پکښې کې راپېښي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي، خلک ډېر په وهم کیږي. نو تر هر څه د مخه مو د ریاست امنیتي ملي څخه غوښتنه دا ده چې په دې پسې جدي او په کلکه تعقیب وکړي.
وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. کریسوف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د دوی یو نفوذي کس پر افغان ځواکونو ډزې کړې دي او ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي، خو دولتي مسؤلین دا خبره نه مني. دا شاید لومړی ځل نه وي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نفوذي کسان د امنیتي ځواکونو په تجمع کې ځان ته چاودنه ورکوي، خوایرانون کې دا چې یاد کسان د محلي پولیسو د یو مطرح کمانډان په غوښتنه چې ویل کېږي پړی هم منلې ده انتقالېږي. د مرجې ولسوالۍ محاصره سرتیرو ته د اکمالاتو په موخه دغه سفر کې زه هم د یو شمېر لوړ پوړو جنرالانو او سلګونو سرتیرو سره تللی وم. که څه هم هر څه ډېر منظم ښکارېدل، خو دا چې د دغه ډول یوې پېښې مخه څنګه ونه نیول سوه تر تحقیقاتو وروسته به جوته سي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ناټو عمومي منشي او د اذربایجان ولسمشر د ناګورنو کرباخ په اړه خبرې کړې دي. د ناټو عمومي منشي د ناګورنو کرباخ سیمې وضعیت د اندېښنې وړ بوله، خو ویل چې د اذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو ترمنځ خبرو د دې سیمې د کړکېچ احتمالي حل ته هیله من کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه واورو.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف د اذربایجان د جلاسوي سیمې ناګورنو کراباخ د کړکېچ په اړه په بروکسل کې خبري وکړې. په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې تر خبرو وروسته ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې دا جګړه د یو شمېر لویدیځو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده او له دواړو لورو یې وغوښتل چې حالات دې نور نه کړکېچ نه وي. له ستولتنبرګ سره یو ځای الیف وویل چې د ناګورنو کراباخ سیمې وضعیت له بده مرغه نه بدلېږي او پر ارمنستان یې تور پورې کړ چې غواړي حالات همداسې دوام وکړي. د ارمنستان په ملاتړ جلا غوښتونکي د ارمنانو اکثریت ناګورنو کراباخ سیمه تر خپل کنټرول لاندې لري چې د 1990 لسیزې پر مهال یې ونیوه. په دې جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد کېدونکي ډیپلوماټیکو هلې ځلو دومره نتیجه نه ده ورکړې. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په منځګړیتوب نړیوالو د منسک ډلې په نوم د شکیلو لورو ترمنځ مذاکرات جوړ کړل او پکښې روسیې، فرانسې او امریکا هم ګډون کړی و، خو دا مذاکرات بریالي نه شول. د ستولتنبرګ او الیف تر خبرو درې ورځې مخکې د ناګورنو کاراباخ نظامي چارواکو ویلي و چې د دواړو سیمو ترمنځ پر پله په بمي چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. ستولتنبرګ ویل د الیف او ارمنستان د ولسمشر سرش سارکیسیان ترمنځ نوي مذاکراتو هیله من کړی دی. الیف او سارکیسیان تیره میاشت په جنیف کې خبرې وکړې. الیف په سیمه کې د ارمنستان پالیسي نژادیف تصفیه بولي. ستولتنبرګ دا هم ویل چې الیف په وروسته د ناټو غړي هوادونو له چارواکو سره وویني. ټاکل شوی د سارکیسیان او الیف دواړه په بلجیم کې د جمعې په ورځ د لویدیځ مشارکت سرمشریزي پر مهال د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره وویني.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د افغانستان د والیانو ټولنه په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې ټولنې رئیس عبدالجبار تقوا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل امنیتي ګواښونه ان په کابل کې مخپسیاتي دودي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کېدو خبره کوي، خو د دغه هیواد د والیانو ټولنه وایي چې په ټول هیواد او بیا په ځانګړي ډول په پایتخت کابل کې نسبي امنیت نشته. د دغه ټولنې رئیس او د کابل پخوانی والی عبدالجبار تقوا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پخوانیو والیانو د ټولنې د غړو په ناسته کې وویل د ملي والی حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی.
در ګوشه او اطراف او اکناف افغانستان
د هیواد په بیلابیلو سیمو او ان په کابل کې نسبي امنیت نشته. ولسوالیو ته د کلیو او لرو پرتو سیمو اکثره غزیدلې لارې تړلې شوي او په دغه هیواد کې هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
اکثرا مسدود است. هیچ کسی در کشور احساس مسمومیت نمی کنه.
دا یاد ټولنې یو شمېر نورو غړو هم وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او خلک له دې کبله اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې تازه ویلي چې په افغانستان کې جګړې شدیدې شوې دي. د دغه ادارې په تازه خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان نوم له جګړې د زیانمن کېدونکو هیوادونو له لیست وویستل شوی و، خو د دوی په وینا یو ځل بیا د دغه هیواد نوم په دې لیست کې شامل شوی. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې تر سپتمبر میاشتې پورې هر ورځ په افغانستان کې په اوسط ډول اتیا جنگي پیښې شوې چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د روان کال په پسرلي او اوړي کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 13% زیاتې شوې، خو په خبرې مخالفین خپلو هدفونو ته نه دي رسیدلي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي د وسلوالو مخالفینو هغه شوم پلانونه چې ولایتونه او یا هم ولسوالۍ به سقوط کړي شند شوې دي.
در تمام من سیوچار ولایت کشور
د نهو ولسوالیو پرته د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د دولت حاکمیت شته، خو سږ کال د دښمن خوځښتونه زیات ول. اما دا په دې معنا نه ده چې دوی سیمې نیولې دي، بلکې موږ سیمې نیولې او تصفیه کړې مو دي.
د ښاغلي وزیري په خبره له دېرشو تر څلوېښتو ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ او له شلو تر دېرش بیا له متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ بیا وایي د افغان جګړې په میدانونو کې د بهرنیو ځواکونو شاملېدو په حالاتو مثبت اغېز کړی او امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. د ازادي راډیو بل نیم ساعت خبری مجله پیلېږي. زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره راغلي. زرغونه ستړي مشي.